افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم، نن چې هر شنبه ده، د مرغوم یا جدي 14 د جنوري 4 د یو ساعت خبرونه چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال پران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سېشنبه د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د ډسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی. او یوناما هم د ډسمبر پر 23 ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لاره خپله کړي. ښاغلي کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خپره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې شنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼه کې خبرداري ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حملې پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبنده خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې ښاغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سې شمې په ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې 10 میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ بلنه په 2 ورځنی سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالره رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. و دېرش کلن رونالدو 5 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د اپټا له تړون څخه سرغړونه ده چې په 2019 کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږل شو چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري 1 په 2 1 په 3 لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خان جان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستانی لورې قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دې سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزې که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 10% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزی آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بل اخر دا 10% هم دوی موږ مجبور کړي چې د بل لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2003 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
پنشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې لیو دولتي رینجر څخه دوه ماشومان بلیدلي چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد ویا ته کلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپل کلنۍ ازموینې په پارچې پسې تللی و چې د راتک پر مهال خپل ملګري سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
د سهار 9 بجې و چې وراره مې له کور نه ووت او ماته یې وویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له هاخوانه یو بل ملګري سره یې راځي، د کلي خلکو لیدلی چې دوی رینجر ته پورته کیږي، رینجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلي ته راځي هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کلنو د رینجر نه ځانونه لاندې غورځوي. هغه نظامي هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ولوېدل، پای تر روختونه پورې بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو.
نظام داری سره دغه نظامی هم ما کنه میکنه چې غیرت دوباره تا شفاخونه دوباره حال 70 امی
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپی او د محل پرختون کې دی. دغه پیخه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالۍ کې شوې ده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم دغه پیخه تاییدوي. د دې ولایت د والی وین ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې پیخه شوې خو په اړه پلټنې روانې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریکې شي. دا پیخه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړي دي. د ارنا شانس راپور له مخې سش کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشنبی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان نجونو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي. خود تهران د پانتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایع څون کې نیوی. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناشته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان د نن دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي. نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد د نن کې نه ټول محصلین لپاره برابر شي، نو زموږ په نظر دا ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پانتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پانتونونو ته د نجونو پر تک تر ثانی امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت خبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پوري د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه محصولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په څه باندې 1200 روزنیز دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیرو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تر دې د شجینه افغان محصولانو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډې دوه خوښیني څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخه فعال افغانه ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خوات څخه پابندي پیبندي لګول شوې ده چې دوی به بدون له محرم څخه سفر نشي کولای. دا که یو لورکی لارسی تهران ته د تحصیل د پاره څوک بي وي سي تر هغه ځای پورې ټول خوړونم نه لري ټول خپلرونم نه لري ډیر انجونی ستاچی په نفقه کورتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کوي یو وخت پانتون وای هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل دا که بیا غ لارسی تهران ته د زده کړې د پاره دلته به فامیل څنګه سي.
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړ زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو لمخې په تیرو کلونو کې د ایران په شوانځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلې وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خبرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانی مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایت دوه پتور د ایران د پولیسو په توقيف کې د سپتمبر په 14مه ووشل شو. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې په پراخو اعتراضونو کې جنو او شزو پد خوښسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوال ټولنې له سختونی وکو سره مخامخ شول.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې و نړیواله مسأله درا پرونه لمخې روسي پوځیانو په اوکران کې د هوا او ځمکې لاري بریدونه زیات کړی دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوچې کیف دا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان یې په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړی دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکرين پوزوي چې روسي ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوشتل په اوکرين کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکرين د لوی رئیس دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکرایني ځواکونو د بریټ پر مهال د خرسون په ماکیفکا شارګوټي کې یا وشل شوی یا ټپین شوی دي. په خپل واقع توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي. خو د روسي دفاع وزارت ویلي دي چې په دې بریټ کې درش په روسي عسكر وشل شوی دي. د روسي د پوز بلاک لیکونکي چې ډیر کله د اوکران د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وای چې د بریټ پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له عملی تلفات زیات شوی دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماکیفکا په شارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیرنیو چارو کارکونکو په کشکاری چې د کانکریټ استري استري ټوټې لري کوي. دا د اوکران د جګړې لپاره چې څه باندې لس میاشتې کېږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی بریټ دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوويستي پر راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په دوو شهرونو کې تر سره شول. د اوکرين پوز د سیشن بي پروزوبل چې روسي پوزانو د چلر ورساتونو په ترڅ کې شپږ توغندي او 25 هوایي بریډونه وکړل. همدارزه د ورځې په اوښتو د راکټ لانچر و بیا بریډونه تر سره کړل. د اوکرين د پوز په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریډونو څخه ډیر شاملې پر ملکی تاسیسات شوې دي. د دې بریډونو له عمله د اوښتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوې. خو د اوکرين د لوی رسمي دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وبشتیرانی درون الوتکې نسکوري کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوامه
مال میټول میدار بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر میدار او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدار ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخ